په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل د امنی قومندانۍ د دې ښار په اوومه حوزه کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هند آسام ایالت هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي او مدرسې تړي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د کابل د امنی قومندانۍ د ښار په اوومه حوزه کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند فردوس افرامرز د دغې چاودنې په اړه رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې د اوومې حوزې د چلستون د نوبرجې په سیمه کې شوي او یو کورولا ډوله موټر په نښه شوی و. هغه وویل د چاودنې درې واړه ټپیان ملکیان دي چې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د دغه برید هدف څه و. چا یا کومې ډلې هم تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی. د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې دا ډول مقناطیسي بم چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان دولت د سولې د ملکچي پلاوي د مشر په وینا اوربند به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردو جلوسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکی اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقې ته رسیدلي دي. کابل خروالی وای خاروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه د مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډه ته حاضر شي. د دې خروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو سره شریک کړي وویل
کابل شاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي، خو له اخلاقي پلوه که چېرته اجنډا شریکه شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې استه جوابیا غونډې ته حاضر نشو څرنولې ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسد الله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې سلطان زوی د استه جواب پریکړه دې لپاره شوی و چې د ناقانونه ګمارنې کړی او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له د څخه شکایتونه شته، خو دې غونډې ته دای غونډې تر نه نو د لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 190 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده.
چین او افغانستان هم شامل دي، آنلاین ویزې به ورته ورکول کیږي، او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستل کیږي او کرپشن پکې روان دی.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسولګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځله شکایت کړی چې ګڼې ګڼې وي او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نرندرا مودي متحدین هندو ملت پالې واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسامبلی پرون چهارشنبه دغه قانون مسوده تصویب کړ چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې 200 اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخ ته وړي چې هدف یې د هند 200 میلیون مسلمانانو څنګ ته کول دي. د بریتانیا پارلمان له اروپای ټولنې سره د هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د بریتانیا د استازو جرګې 521 غړو د 3 په مقابل کې دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د بریتانیا د سلطنت منظوري ته هم اړتیا لري. د بریتانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې بریتانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووځي تاییدوي. خغلی جانسن وویل دغه تړون بریتانیا ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي، خو دا یې هم وویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونو پناه غوښتونکي له یوه مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یوه بله شپه یې هم په یخنۍ کې تېره کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال کرویشیا پولې ته نږدې د لیپال کم څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلی یا ویجاړ شوی مرکزي ښار کونیتس ته نږدې یو موقتي کم ته ولېږدول شي، خو سیمه ییزو چارواکو او د سیمې اوسیدونکو یې د لیږد مخه ونیوله. ډیرو دغو کډوالو تېره شپه دغه کم په انګړ کې په خلاصه فضا کې تېره کړه. دغه کم ته د ډسمبر په 23 چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه کمپ ډیر انتقاد و چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 1000 کډوال او پناه غوښتونکي چې هڅه کوي د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، په بوسنیا هرزګوینه کې بند پاتې دي. خبرنامه ولازدی رادیو اوریدل کدا او نور خبرنه غواړي بیا هم غوللې دی ازدی رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازدی رادیو ټکی اورګیا ازدی رادیو ټکی کم د ازدی رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي. د مخام تر وو بجو مو په ټوله افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وځي اوریدل شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته خبره شوې او اوسې ثبت شوې بڼه اوري. لطفا ټلیفون مکوئ، خو تر دې مخکې بیا هم یوه لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به پر دغو موضوعاتو راپورونه راواخلو. په کندهار کې د یو شمېر پوستو څخه د وتلو په اړه د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې او دغه راز په پکتیا کې د نجونو د غوښتنو په باب چې غوړي دوی ته په خاري سیمو کې د مطالعې او د انټرنیټ خاص ځایونه جوړ شي. خو لومړی د کندهار. په کندهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته ویل کېږي شاوخوا 200 امنیتی پوستې پرېښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه امنیتي ځواکونه چې غفلت کړی دی هغوی مجازات شوي دي، خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژلي دي. د کندهار د ژېړې په ګډون د دې ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ په دې وروستیو کې د جنګ جګړو شاهدې وې. احمد شبر پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي له لسکونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پښا کېدو په برخه کې زده او نقیز خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رډو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پښه شوې دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشي کړي وي. البته کومو کسانو سي غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشي کړي دي، هغوی مجازات سو، بندیان سو. کومو کسانو سي په جنگ کې خپل شهامت خودلې دي، هغوی دي خپل ارګانونو لخوا او همدارنګه د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل سو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی وو چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوستې په روسي اونیو کې طالبانو ته پریښي دي. د کندهار ولی حیات الله حیات دی اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړی، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 193 پوستو پښه شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په چړې ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښي دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پښه شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
ضرب ولسوالۍ ژیړی، ارغنداب او میوند تلفات سنگینه به دشمن وارد
په ژړې ارغنداب او میوند ولسوالی کې دښمن ته درانه تلفات اړولې دي. په سلګونو وسلوالې لږ تر لږه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوي دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسته د ملي اردو له لوري خوشې شوې نه ده او سرتیرې ترې په شا شوي نه دي.
نشتې درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې روانې دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې د ناامنیو پر زیاتوالي په تیره بیا د ناامنیو د هغو پیښو چې تر ډیره د رسنیو کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالان په نښه شوي پر دې خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې خبرونې ته رابولو. ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې او یوولس دقیقې دي. په پکتیا کې ښځې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو دغه ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي په دې نږدې راتلونکي په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د انټرنیټ د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
خزې چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه باسواده شي. نو د خزو لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپونوم په پکتیا کې د خاري نسوانو خوانځي دی وي زده کوونکي د چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشټوالي شکایت کاوه. د ملکه پونوم یو بل زده کوونکي وایي له مطالعه سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په خوانځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې مطالعه هم وکي.
مطالعه ډیر ښه شیدا خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم صحیح ځایونه نشته چې مطالعه وکي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دی. پکتیا کې متاسفانه خاص لپاره دومره ښه ځایونه نشته چې هلته مطالعه وکي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونته پیسې ورکو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیز په نوم یو بل جنۍ وایي مطالعه ښه شیدا او په پکتیا کې کتابتونونه نشته. خو د خزو او نجونو لپاره د مطالعه داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی هلته ورشي.
کله چې موږ په ښوونځي کې خاصه مطالعه کوو د ښوونځي کتابونه لولو باید عام مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن ورسره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځیو د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر خاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعه اسانتیاوي پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاوو د لوړولو او خصوصا د مطالعه او انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وصلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زمونږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د غویلو سهولتونه ګټه پورته.
سره لدې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی. خو کتونکي په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود قرار قرار آمیدلی شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی ز فریبا ظاهر خوشاله چې د خبرونه درته وړاندې کوم دوستان موږ د تل پسیر په خپل خبرونو کې پر بیلابل موضوعاتو باندې خبرې کوو او د ځوانانو د ژوند یا د دوی د مسولیتونو او غوښتنو پر بیلابل اړخونو باندې ژغیدلی د نن ورځې د خبرونې پترس کې د تیر میلادي کال په اړه تاسو نظر پوښتو موږ په دې خبرونه کې میلمانه لرو چې دوی براته وایي چې تیر میلادی کال د ځوانانو له انده یا د ځوانانو په فکر څه ډول یو کال او نوی میلادی کال څنګه له کومو غوښتنو سره پیلوي او څومره ورته خوشبینه دي چې سوله به وي او امن به وي او د دې هیله به پوره کیږي په دې خبرونه کې میلمانه دي سره سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازی رفیع الله ساحل د مدني او ټولنیز فعال او یو میرمن لرو میلمانه فروزان رسولی چې د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشره ده د تر شرغلاسي خادم صاحب اول خو خبرونه تر شرغلی که تاسو راتوئ چې تیر میلادي کال ستاسو لاند څنګه یو کال و دې ته پام چې موږ د کورونا او با سره نه ټول نړۍ ورسره مخه خو د روغتیا په لاره او هم په ځنګړي ډول په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ لړخ یو ناامن کال بللای سو خو ورس چې ستاسو څخه و پښتو چې ستاسو له نظر تیر میلادي کال څنګه کالو
ډیره مننه تشکر سلام تاسو ته تاسو ټول ملمنو او د غوډه رادیو درنو اوریدونکو ته وګورئ کله چې موږ د ګذرشلم کال د غیزو خبره کوو پر ځوان باندې د دې ټولنی وجود بحث کې یو که هر ارخي نیو ملي مثالونه په کور کې ونځم په باور درته ډیر وخت ونیسي ورته تلاش کوم چې کوتاو کوي چې ما هر ارخ باندې خبرې ولرم تاسو وګورئ ګذرشلم کال د ځوان کول لپاره د افغانستان ځوانانو لپاره یو ځانګړی کال ځانګړنې په دې دي چې مستقیما او یا غیر مستقیما د ځوانانو پر رشد پر وده او مستقیم تاثیرات درلودل یا غیر مستقیم تاثیرات درلودل تاسو وګورئ ځوانان د ټولنې مهره ده مسؤول ځوانان د افغانستان وضعیت بدلول شي یا منفي لوري مثبت لوري درې مهم فکتورونه چې په ګذرشلم کال کې پر ځوانانو باندې مستقیم اغیز درلودل یو نړیواله وبا کرونا چې دغه د ځوانانو په تحصیلي ارڅ کې یا د زده کړو په ارڅ کې بد تاثیرات داو چې دوی د زده کړو څخه لري پاتې شو او کله چې آنلاین درسونه خبره کیږي هغه په افغانستان غوښته هیواد کې هغه د مسلکي او همدارنګه د ټول معیارونو سره برابر دا به یو ډیر ستونزمنه خبره وي دوی په زده کړو باندې مستقیم تاثیر لوی تاثیر او بد تاثیر هغه د کرونا نړیوالې وبا وکړو دوم اپشن چې دی هغه پر لوی کې د ګذرشلم کال کې ځوانان چې لوی ستنې سره مخامخ هغه نامي و کله چې ځوان د افغانستان ځوانان د ټولنې وښ په سلنه برخه تشکیلوي نو اتمن دغه عمومي د اوډیر غوښنه برخه ده نامي ځوانان پر رشد او ځوانان پر ځوان باندې مستقیم تاثیر درلودلو ځوانان یو ډول ناهیلو د ګذرشلم کال کې تاسو د ګذرشلم کال په وروستۍ میاشت کې وګورئ چې څومره ځوانان موږ له لاسه ورکړل څومره تلف شو په بیلابېلو مسایلو کې په بیلابېلو ارسو کې چې هغه د خبریالانو برخې وښنه وه د مدني فعالانو برخې وښنه وه همدارنګه یو ډول منفي تاثیرات د اقتصادي اړخ نه هم وو نړۍ هم د اقتصادي بحران سره مخامخ وه نړۍ هم د یو ډول ګواښ سره مخامخ وه ځانګړي ډول د افغانستان غوډې مخ پر وده هېواد چې د صفاتي حالت نه وته د مخفر وده د دغه حالات کې نو اقتصادي بحران سره مخامخ کېدل په تل شک چې ځوان ژوند باندې به حتما مستقیم تاثیر لري نو مو خدای دا شلم کال د چیلنجونو نه د ننګونو نه د کال ځوانان د فرق د فرصتونو برخه دې چې کا دې کم رنګ و
بله ظاهر صاحب تاسو نو وو پښتو چې تاسو په ان کې تاسو په عمومي ډول راتو اس چې تاسو په ان 2000 شلم کال د ځوانانو لپاره څنګه یو کال و
ا دې نه مننه کوم چې تاسو کتاب سیو قدرمن مهد سلامونه په دې له ټول بخیاستي زما پان چې دی لکه څنګه جناب خادم سه په خپل خبرو کې داونه وکړه چې تیر کال چې دی بحراني کالو له یو مخه چې ونامنی و له بل مخه اقتصادي بحران او پټوله کې چې دی تر ټولو مهم مسله د کرونا مسله خو په دغه برخه کې چې دی ځوانان باید هم داسې چوپ پاتې نشي زما په ان باندې کوم کارونه چې هغه کوم مسولیتونه چې هغه تسپارل شوې دي هغه ته باید په دقیق ډول باندې متوجي وي له هر اړخه چې دی دغه کال ماته دغه کوم تیر کال چې واته لوشمر لا سره ورونو څخه د کوزه پریوړم کزي پایل د پونتون له برخه وکړم چې په 2000 کال کې چې دی ما مختلف سیمینارونه د انلاین تعقیب کولم درنګ پاره کې مل سره ورنې و درلودلې د مختلفو خلکو سره مخامخ شوم او د مختلفو خلکو سره آشنا شوم همدارنګه د 2019 کال په اخیره کې او د 2020 کال په پایل کې چې دی من خپل دا ټولنه په موږ باندې حق لري او باید کار ورته وکړي چې موږ په هنتونو لوري موږ ته یو تر هر کول شو د چاپیریال ساتنې د مضمون اړوند موږ بیا یو پروګرام یو کمپاین په لاره واچو کوم چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یو ورځ به موټر عنوان تر نامه لاندې موږ په هغه کې مختلف فعالیتونه اجرا کړو په ټوله کې چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موثر اقدامو همداسې نورې برخې هم واخلو
بله
نو پر له حاصل ده دا کال ما ده پر د لسرولونو څخه ډکو په دا کال کې ما وکول شو چې د شپږ نوی وینه ونه فسدې په خپل سره چې دا کال د ځان لپاره یو خوشبخت او ښه کال برابر
بله پر دې بیا ورسته وجه چې تاسو حساب مننه کوم راځو اغلی فروزان رسولی ته مېرمن رسولی تاسو د نور ملمنو نظرونه هم اوریدل خادم صاحب پر ځوانانو باندې د تیر کال د مشکلاتو د غیز پر سره وجه دغه سی سهل صاحب خپل لاسترورین یاد کړل د دې په کتو چې موږ تاسو په 2020 کال کې مخصوصا په دې ورسته و کې د دینو وجونو شاهد وو البته په ټوله کال کې وروخته یستون هم یو روختې نورینو چې ټوله نړۍ ورسره مخامخ په ځنګړي ډول افغانستان په دې وروستي ورځو کې د هدفي وژنو مخصوصا د ځوانانو په نشکولو شاهدو ګور تاسو ته یو پښتم چې تاسو له نظر تیر کال څه ډول یو کال وو تاسو څه پک شو کړل او څنګه درته ښکاری چې واقعا تاسو لاسترونه درلودې یا نور ځوانانو څه ډول کال تیر کړ
ډیره زیاته مننه ګرانی تاسو د وخت لپاره زما په اند کچیری موږ تیر کال د نورو کلونو سره مقایسه کو زه خپل ارزیابی او د دې څارنه په دې ډول کوم چې شکل نو سشکل چې تیر سو شکل نو په دې شکل نو چې د هر لحاظ کا فکر وکړو مشکلات او ستونزې په هیواد کې زیاتې سول په عموم کې او بیا خصوصا په دې چې د افغانستان اکثریت برخه ځوانان تشکیلې نو ځوانان هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ او کومش په عموم کې خبري وکړو او ځنې محدوده ځوانانو ته ونه ګورو که په عموم کې د ځوانانو حالت ته وګورو زه فکر کوم چې وضعیت خراب شوی وو شسوي نو پرته لدې چې کورونا او د کورونا د لحاظ اقتصادي وضعیت کم حالت تر رسیدلې وغې ته وګورو د چې مملکت کې د جرایمو کچه تر کوم حد پورې لوړه شوی و د هدفي وجنې او د موضوعاتو په اړه چې تاسو یادونه وکړه د خپل هم د اقتصادي ستونزو یو لوی هغه څرګندوي او د دې چې اقتصادي مشکلات په عموم کې په هیواد کې زیات شي وو چې دا به د دې باعث وګرځیدل چې هدفي وجنې زیات سواله او جرایم په عموم کې زیات سواله چې تاسو وګورئ جرایم کې هغه کسان چې شکیل دي هغه هم ځوانان په لوی کچېږي کې شامل دي او هغه کسان چې د دې جرایم مشکار دي هغه هم ځوانان په کښې کې وزموږ په همسایګانو کې د دوستانو فامیلو کې ډېر داسې ځوانان وه چې هغوی د دوکانو څخه د وظیفو د کاروبار څخه به راتلله په لارې کې به هغوی هدف کېدله او وژل کېدله به د پانتونو څخه چا چې د دروازې وظیفې کول د شپې پانتونو ته تلله کله چې ټکسي کې یو موټر کې راتلله هغوی د وژنه او لوټمارو دا موضوعات ډېر وه او کراسو بیا د سولې په برخه کې هم خبرې وکړو هغه برخه کې هم ستونزې ډېرې شتون لري متاسفانه د ځوانانو هغه ځای چې باید په پروسی کې د سولې پروسی کې په نظر کې ونیول سي هغه په نظر کې نه دی نیول
سوی ورته بله مېرمن رسولی پر دې برخه به وژغ غوړم بیا هم تاسو سره تمسو تاسو چې د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر یاست کدار ته چې راتلونکي کال تاسو د شوز لپاره په مجموع کې په د ځوانانو لپاره څه ډول یعنی څه غوښتنې لري څه هیلې لري څنګه ورته پته مې یاست چې څه ډول یو کال وي ایا خوشبینه یاست ورته چې دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې د په بل کال کې حل وي
فعلا اوزه داسې ده چې موږ ډېر امیدونه نسته ولې بیا هم امید باید ولرو په دې چې انسان ژوندۍ په امید باندې دی او دنیا هم په امید خوړل سوی ده، او کچیر موږ امید ته لاسه ورکو دا په دې معنی چې موږ خپل شکست ومنئ. نو حالانکه وضعیت ته چې ګوري خو انسان نا امید سي، خو بیا هم خپل باید ځان ته ډاډګیرنه ورکړي او مخته لاړ سي. نو ډیر کارونه دي چې باید ځوانان یې وکړي. اول خو دا چې خپل ژغ باید په هیڅ ډول باندې د دې هدفي وژنو له کبله باید خپل ډاډ او خپل هغه مورال د لاسه ورنه کړي. البته د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي هم دوی خپل ژوند خوندي وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د دې لپاره مهمه ده چې ځوانان د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي. نو هغه ستراتیژي مختلف کېدلای شي، امنیتي ستراتیژي دي، نور مختلف ستراتیژیان دي چې دوی باید هم ځان وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د سولې پروسې کې د ځوانانو ژغ چې فعلاً موږ وینو، د ځوانانو نمائندګي په مذاکرې هیئت کې هغه کسان کوي چې هغه څخه شاید اکثریت ځوانان راضي نه وي. هغه کسان نه دي چې واقعا د ځوانانو د مشکلاتو نه خبر دي، چې واقعا په ټولنه کې په هغه ډول سخت وخت تیر کړی دی او ترخه ورځ تیر کړی د ځوانانو مشکلات تیر کړی. نه، هغه کسان دي هغه چې خپل په آرامۍ کې لوی سوي دي، نو هغه به د یو دردور د زړه د درد څخه خبرې چې هلته شینی دی، ځوان دی او غریب دی او آفت وهلی ځوان مشکلات هلته شریک کړي. نو دا مشکلات دي او مهمه ده د دوی هغه برخه ورکړل چې متاسفانه هغه سیاسي کړي چې فعلاً ټول پروسه یې خپل پلاسو کې نیولې ده، او عام خلک چې واقعا د دې شکایت
جنوري پر پنځمه نیټه د افغان دولت او د طالبانو د تاسو ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو پیلیدونکی دی، دا به پیلیږي. غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دې ته په کتو چې تقریبا تیر کال په نامنیو کې تیر سو، په جګړو او شخړو کې تیر سو، جنگونو کې تیر سو، د نوي کال لپاره ستاسو هیله څه ده؟ کوم پرمختګونو ته انتظار یاست او څه غوښتنه لرئ؟ دقیقا ځوانان څه غوښتنه لري؟
ډیره مننه. وګوري، موږ باید بحثونه د دې لپاره ونکړو چې بحثونه ترې نور پیدا شي. موږ بحثونه د دې لپاره باید وکړو چې د مسایلو حل پیدا کړو، د مسایلو حواله پیدا کړو. زما د خادم اخلاقي مسؤلیت دا دی چې تاسو په نن خبرونه کې هغه څه وایم چې پر اختیار هم د ځوان د فکر تمثیل وي، چې د تمثیل وي، رسا تمثیل وي. تاسو ګوري، د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوي کچې ته موږ د حکومت او د حکومت د مخالفینو خبره کوو، دواړو طرفو ته کوم تلفات چوري، سخت تلفات چوري، هغه ځوانان دي. کله چې د جګړې دواړه لوري لوی قرباني ځوانان ورکوي، نو باید د دوی ژوند، دوی راتلونکي، د دوی پرون، نن او سبا ته باید فکر وشي. وګوري، شلم کال چې هر ډولو موږ د تلفات ورکړو په ځانګړې برخه کې د ځوانانو، چې کله چې ځوان له منځه ځي یو کورنۍ ورسره فلج کیږي، هغه موږ په انګلیسي کې ورته کریپل وایو، یعنی د دې کورنۍ له یو ډول ګړنګ څخه غورځېږي. فلج په دې معنی چې مور، میرمن، اولادونه، پلار، رونه بیا شریکیږي. کله چې ملي وبیا سفیر مې او کله چې جګړې په مخالف خوا کې یو 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 شخص لري پوری راتلونکي هیلې، راتلونکي کال ته، 2023 کال ته زما امید دادی، زما امید دادی چې د صلح خبرې باتمن بریالي کیږي. نړۍ هم زموږ هیواد کې داخل د جګړې هغه مخالف خوا هم چې جګړې ورستړي دي، تقریبا څنګه تقریبا ستړي دي. حکومت هم نیت معلوم دی، په نیت شک کول کار نه دی، ځکه بدګماني باید نشي. موږ په لږ د سوایو چې نړۍ سیما او هیواد کې داخل یو ډول صلح ته امیدونه پیدا شوي دي، یو ډول هیلې پیدا شوي دي، او اوس پر بلې غمی کیږي او وده کوي. یو وشتم کال باید یو لاغه کلونو څخه وي، زما باور دا دی چې ځوانان جمعې پلس کاغذ د نارینه و برخه کې، د ښځینه و برخه کې، د صلح و برخه کې ډېر مهم نقش لري. ګوري، ځوانانو په برخه کې دوه مسایل ډېر مهم دي، دوه موارد ډېر مهم دي. یو د ځوانانو آواز دی، د ځوانانو باید واورېدل شي. دا ځوان باید خپل استازي خپل وکړي، حکومت ته باید غږ وکړي، حکومت ته باید نسخې ورکړي، سپارښتنې وکړي، مشورې ورکړي، نصیحتونه ورته وکړي. عین وخت کې د دې لپاره فینانس ډېر مهم دي، چې هغه نهادونه دي، بنسټونه دي، مؤسسې دي، چې دوی باید په دغه کې فعاله نقش ولوبوي. ګوره، یو اخلاقي مسؤلیت ده چې یو څو ځوانان راټولېږي او خپل غږ پورته کوي چې صلح دې باید راشي، او یو قوه ده. ځوانان باید د فشار په توګه نور رامنځته شي، ځوانان باید د قوې په توګه نور رامنځته شي، چې عملا خپل نقش ولوبوي. داسې نه کېږي چې موږ صلح غواړو، صلح لپاره باید دا وشي، صلح لپاره باید هغه وشي. تا استراتیجی نه باید جوړ شي نسخه باید شریک شي چې بلخره دوی د مشتم کال د صلح په پروسه کې ډېر مهم نقش لري. زه یو خبره اضافه کول غواړم چې تاسو دې وخت ونیسم تاسو ګوري د مصالحې دلی شورا ترکیب ته وګوري او د قطر کې د افغان پلاوي مذاکراتي ټیم جوړښت تاسو وګوري ځوانانو ته صحیح ده چې برخه ورکول شوې ده. ولې کوم ځوان په کوم معیار په کوم سټنډرډ د دې ټیم ته رانوتی دی؟ هغه ځوان چې ټول عمر په آرامۍ سکون په جوش او پر ډېرو خوشحالیو کې تېر کړی دی. کاش آی کاش په دې ترکیب کې داسې ځوان وي چې د هغې د کورنۍ عضو یا د هغې خپله مستقیم زیانمن شوې په جګړه کې هغه چې درد لیدلی زور یې لیدلی او هغه به کولی شي چې ښه تمثیل هم وکړي. زما باور دا دی چې په یوویشتم کال کې چېرته ځوان هم شي او حکومت هم خپل نیت په صحیح ډول تمثیل کړي نو امید دار چې په یوویشتم کال د افغانستان په صلح مهمه پروسه کې ځوان ډېر مهم او ګټور نقش لري.
ډېر زیاته مننه کوم خادم صاحب. ساحل صاحب ته به ورسو. ساحل صاحب غواړم ستاسو نه وپوښتم، تاسو به هم شاید راپورونه او خبرونه اوریدلی چې پرون د افغانستان ولسمشر هم دغه مسله په یو ډول یاده کړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې د وروستۍ وژنې مخصوصا د ځوانانو په نښه کول دا په یو ډول د کار او د تحصیل د دوام یا د ټولنې په مثبته وده کې د ونډې په حساب باندې د ځوانانو زړه سړول دي، نه دوی دل سرد کول دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آی واقعا دا ډول کړنې کولای شي ځوانان هیلې کې خپل پرمختګ او د کوم فکر چې لري د کوم پروګرام چې لري دوی شاته کولای شي؟
په افغانستان باندې یو وضعیت او حالت کې چې دی افغان ځوان باید په دغه ډول چارو په دغه ډول کارونو باید نه امید نشي. لکه څه ډول چې ما مخکې خپلې لاسته راوړنې شریک کړلې دغسې دي، که څه هم سخت ما دپاره خو ما څه د زیار وګاله زحمت مې وګاله او دغه لاسته راوړنې مې لاسته راوړې. همدغسې که افغان ځوانان یوازې د سولې په برخه کې په اقتصادي برخو کې او ورته نورو برخو کې چې دی په ځان باندې تکیه وکړي په ځان باندې کار وکړي او خپل ځان په سم ډول باندې چې دی دغه ستونزو او مشکلاتو څخه راوباسي نو زه یې په ډاډ سره ویلی شم چې دغه ډول چارې به چې دی په افغان ځوانانو باندې کوم منفي تاثیر ونه لري، بلکې پیلي او ځان تغییر وکړي او افغان ځوان په سم ډول باندې ځان روزلی وي او دغه راتلونکی کوم حالت چې دی او کوم وضعیت چې د افغانستان را روان دی هلته چې دی صرف ټیلنټ او استعداد په کار لري. نو زما په نظر چې دی افغان ځوان باندې به دغه ډول چارې دغه ډول کارونه چې دی کوم منفي تاثیر ونه لري او له دغه ډول حالت څخه به ځان په سم ډول باندې
مننه کوم. ساحل صاحب، میرمن رسولی، تاسو ته براسو د یوې میرمنې په توګه د یوې فعالې میرمنې په توګه ستاسو نام غواړم چې همدا پوښتنه وکم. تر ډیره د میرمنو بحث هم د سولې په خبرو کې یو مسله ده چې ډیر پام ورته کیږي او مخصوصا په افغانستان کې موږ په دې وروستیو کې ډېر شاهد یاستو چې د ښځو پرمختګونه کړي دي په بیلابیلو برخو کې. تاسو په خپل د دې یو بیلګه یاستی. تاسو نه مم دا پوښتنه تکراروم چې آیا د ځوانانو په نشه کول کولای شي چې میرمنې په ځانګړي ډول خپلو هدفونو د ترلاسه کولو څخه راوګرځي؟ تاسو فکر کوئ؟
طبعا دا یو څه منفي پایلې خو لري. یو څه ځوانان هغوی د خپل هوډونو څخه د خپل لغه ارادو څخه یو څه ورته لرزایی ورته دا خو معلوم داره ده. ما موږ دا وسته یو څو شزو سره خویندو سره بحث مو درلود لې چې هغوی غوښتل جورنالستان سي ولی هغوی د خپل د دې مسلک څخه هغوی برته پرې شوله پدې چې هغوی ته مسلک او کار وظیفه تر هر څه نه ژوند خپل مهم یې ورته یو هدا پوری دا تاثیرات لري. ولی دا پدې معنی نه ده چې دا به مکمل شزي د دوه روحیه مکمل ورماتې کې او دوی په کور کښینه او هغه شوم هدف چې دوی لري چې شزي خپل आवाज نه اوچته خپل د حقونو څخه بنور دفاع نه کوي هغه سي هم نه ده. یو هدا پوری منفی تاثیرات لري. یو تعداد شزي به هغوی خپل د هډو څخه خپل د ارادو څخه تر شاسي ولی ځنی د سډيري نوري شزي هم دي چې هغوی په هیڅ ډول باندې ترسو شي د هغوی سر ژوندې دي خپل ژوند دي هغوی خپل د هدف څخه نه زی. البته ما یادونه شي څنګه وکړ شاید هغوی خپل ستراتیژي او تغییر ورکی کمخ کې مثلا هر ورځ تلل نور به د کورس خا خپل आवाज مقصد په هر ډول باندې حقوقي به اوچتای یا د داخل څخه یا د خارج څخه یا د هر ځای څخه په هر ډول چی خپل پر رقم باندې نو دا د دې بایس نسی ګرځیدلای چې هغه هوډ هغه اراده چې هغه اکثریت شذ لري هغه به حتمان په یو ډول نه یو ډول باندې اوچتیږي. خو بیا هم یو څه هدا پوری منفی تاثیرات هم لري. موږ نسو کولای دا وای چې بیخي ټول شذ به چپ کښینی او دا هم نسو ویلای چې ټول به هغه په خواغوندي یو څه تغیرات خو به تبن خپل تاثیرات لري. ولې بیا هم د دې بایس نسی ګرځیدلای په هیڅ ډول باندې چې د شذو ژغ دا په مکمل ډول باندې ټیټ کی ژغ اوس هم ستاده دي زدلته ژغ جام تاسو سره دا په دې معنا ده چې دا هوډ لا اوس هم شتون لري. هم داسې سلهاو باندې نورې خوندې هم دي چې هغه خپل ژغ اوچتای نه یوازې دا چې موږ البته هغه شزی بیا هم ګڼل کیږي چې وایي کابل کې دي نه خو زه وایم یوازې کابل نه د ولایتو پکا چې هم زموږ زړوري خوندې ستا چې باوجود لدی چې هغه څه امنیتي دغم نه لري یعنی څه داسې اسلحه نه لري ځان سره څه داسې نه لري زیری موټر نه لري هماغه غریب شزی دي د کور وزي یو کار کوي یو ځای وظیفه کوي یو حلال رزق ګټي ولې بیا هم هغوی بیرنه لري بلکې خپل
आवाज جکړې دی او مننه کوم مېرمن روزان رسولي د ایمیلونو ما هیله کوم چې د سره په ټلیفون پاته سی بیا هم تاسو ته راځو اوس په اوریدونکو څخه واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري. یو اوریدونکو را سره د ټلیفون پر کښه دی. bale مهرباني وکړئ ځان راو پیژنه یا د د دې پروګرام په اړه تاسو خپل نظرات وایئ چې 2023 کال څنګه کال او راتلونکي میلادي کال ته مو هیلې څه دي؟
بله سلام علیکم پرې بجان تاسو سلام او تاسو ګران مېرمن سلام محمد قاسم زبرګمن ولاسه پر پړی کې ډیر زه ته مننه کوم وکینم 2023 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره په دې رسو کې وکین د خورنۍ کار وکړي چې اکثر ځوانان او یا نور مشخوندي مزلا سوار کړي په دې رسو کې نو خو بیا هم ځوانانو په دې برخه کې دا کار نه دی پرې شي کارونه کوي ځکه زموږ د هیواد د ملاتړ چې دی هغه ځوانان دي او خوندې دي که دوی نه د هیواد پرمختګ نشي کولای نو په دې خبرې سره باید ووایم چې ځوانان دوه سم انرژي لري او کار څنګه ننګونې دي په مخ کې زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې د هیواد پرمختګ او د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي او دا دا هوټ لري چې باندې کې افغانستان یو پایګړ افغانستان به باندې کې او د سولې شهید دی او موږ باندې به هیڅ وخت چې څونه نن غوښمه زموږ فرندې یا څونه سنځي موږ بیا خپل سنځي به د مخه لري کو او د افغانستان د پرمختګ او سولې لپاره هڅه وکړو تر وژنې
دې زه ته مننه کوم قاسم زوکسب له هلمند ولایت خیوب لا اوریدونکو هم پر کښل ورو بل مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان را معرفي کړئ او خپل نظر تاسو څنګه
بلی السلام علیکم زیک دی والا شنا ده هلمند ولایت د ندلول سالي څخه سره د ټلیفون پر کښه او کرام د 2020 کال چې زما ته پاره خو زه د ځان په عزت په ما چې ډیر په زړه پوري هغه په دې چې د افغانستان په دغه شکلنې نه خوارې ته یعنی په عموما په مجموع کې کوم څه تاسو ورته وګورئ دا که خدای کوي او ته پای ته کوي یي شو څه وي دا یعنی دغه وخت یې نه پاته ځکه چې یو لوی مسله چې په افغانستان کې هغه د اشغال ختمېدل و نه هغه که خدای کوي د اشغال په ختمېدو دی او دغه په افغانستان هغه ځوانان چې په جګړو کې ژوند کوي دا یا قزام په څیر ومنه تړله هغه په نور خپل مدرسې ته ستانه چې او خپل صدقانه کې به دوام ورکړي یعنی بل اخ چې یو ګورو په خاصه په جلمن ادا کې 2013 نو نه څنګه کولو کې د هر کلی صغاره را جنازې پر تکې ده خو ماشاالله شخص کال په جلمن ولایت کې چې جګړې وي خو درې یو څو محدود څه څه مرګتي په څور کې د ترڅو په جلمن ولایت کې را شمالي ولایتي په خاصه کې جګړې نه وي خلکو په دیر سکونات خپل د سوت د دوام ورکړي ځوانان ډېر مدرسې ته فارغ شوه یعنی په خاطر په یوه مدرسې کې سر نه پر طالب علم ما شش کړه غوا 200 نه پر ته ورکړي نو په کله کې که درته ما زما د پاره د په ځای کې کال دی او ان شاء الله 2023 کال دی
د سړي ورامه کالي او افغانان به ډېر کار کوي نو دا زما نظر ما نه کوم ماشه څه کور مو ودان یو بل اوریدون کې به هم راوخل د دین نظر باندې وره بلې مهرباني وکړئ خپل نوم را تاسو شست اول کوم ځای
مله سلام علیکم عبد المقیم لغمانه يم د شین لغمان د ولایت څخه متماس نیول سره تاسو سلام او تاسو له طریقې د غزي رادیو رسول پور اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم نظر مو دا چې 2023 کال په زما په نظر چندان ښه کار نه وځي کې را پر دې کلمه شهیدان شلل اسمنه ډیر تاوانونه افغانستان ته ورسېدل او بس د اصلې پروګرام ته بس لږه خوشبينه و خدام دغه شپې د اخره کې د ټول افغانستان دغه ور ورسېده ای خدای دې وکړي چې دا نوې کال د افغانستان لپاره د خیر کال وشي.
ډیر مننه کوم لغمن صاحب. دوستانو بیرته به خپل میلمنو ته ور وګرځو. خادم صاحب تاسو ته راسو، تاسو به د اوریدونکو نظر نه اوریدلې د افغانستان ډیرې ځوانان معنی د بیلګې په ډول مو راوخستله، د دوی څخه مو اوریدل چې په یو ډول هیله شي او دوی وایي سره لدی چې ستونزې وي دوی پرمختګونه هم درلوده خوشبيني شي راتلونکي کال هیلمندی. زه غواړم تاسو نه وو پښتم تاسو د افغانستان د ځوانانو د سازمان د استازي په توګه کوم د سولې غورځنګ ته یو پام وکړو په تیر کال کې سره لدی چې ستونزې وي مشکلاتو نام نه وي، ولې په هیلمند کې موږ د سولې غورځنګ شاهد وو چې ځوانان راپورته سلو یو نوښت رامنځته ک د سولې د غوښتنې لپاره هڅه وکړي، بیلابیل ولایتونو څخه خپل ژغونه جکړه لې ولایت خپل ولایت حتا پیاده ولړه د یو نوښت او د دوی غه هلی ترګندولې. کوم تاسو نو پښتم چې کچيري سول راسي لا به دغه نوښتونه څه ډول دوام کوي، څه نور نوښتونه برازي ځوانان به نور څه کارونه کولای شي؟
اوس وګوري په ستیرو شلو کوم کې افغان ځوان کافي اندازه لا سره وړل لري. موږ د نړۍ په پوهنتونونو کې درسونه ویلي، زده کړې مو کړې، بل اخر ماستران ډاکټران او د پی ډبل یعنی او نهایتا هغه چې اړتیا وه محصول ټولنی یا مخ پر وده ټولنی هغه ځوان ترې بیا پوره کړی ده. دې کې شک نشته چې اوس نړۍ هم د افغانانو نبض لوسته ده، د افغانانو فکر لوسته ده چې دوی له هر څه ډیره صلح ته اړتیا لري. دغه د سولې لپاره چې څومره هڅې کیږي په دې یقین باندې غوښتل کېږي چې شي خوشبینی دا ده چې راتلونکي کې یو شتم کال کې او همداسې په دوام سره موږ حتما صلح ته رسیږو. تاسو وګورئ د سیاسي صلح نه وړاندې چې ځوانان پکې نقش لري یو بل سره د ډېره جدي اړتیا ده، داسې اړتیا چې له هر څه نه وړاندې باید د ډېره پاملرنه وشي. هغه د ټولنیزې سولې مسله ده چې ځوانان پکې ډېر مهم نقش لري. ګورئ کله چې ځوانان یو بل ومني، کله چې دغه منل له کور څخه شروع شي، کله چې دا منل د کوشي د کلي د ولسوالۍ او د ولایت څخه شروع شي او خبره تر تاثره هیواد ته ورسیږي، نو کله چې ټولنیز صلح تامین شي او د دې ځوانان لوی لاس لري، زما باور دا دی چې په راتلونکي وخت کې په ګاندا کې موږ کولای شو چې ډېرې بریالۍ صلح ته ورسیږو. صلح یو وارداتي شی نه دی چې ځوانان دا وارد کړي او درې ترلاسه کړي، دا یوازې یو بل منل د خپل حقوق درناوی او په عین وخت کې هوادنی ګټي پر خپل شخصي ګټو مقدمه ګنل. ابن د نن ځوان یو ډول ویره لري د زما حق دی غیظ دی چې زه فقط پورته کوم چې خبره وکم نو دا اثر نه لري. نه څنګه چې د سولې اثرات نتایج پر ځوانانو باندې تاثیر لري، همدغه د ځوانانو غږ هم ډیر مهم دی چې دوی باید غږ خپل پورته کړي. ځوانان مسؤلیت منون کیږي، یوازنی بدیل چې جګړې د په هیواد کې غفصل حاله او دغه صلح د ترلین د وښکې د افراد په پرمټ باندې د خطر شل کېدل شي.
بله خدام صاحب، زما پښتنه دا وایي چې کوم لدی عمومیت څخه راسو سولا بلا شک چې د ټولو یو هیله ده او هیله ورته ست چې ان شاء الله پراتلونکي کال کې به یو پایلې ته ورسیږو. دا یو عمومیت نه کراسو شخصي ژوندانه ته، په شخصي ژوندانه کې مثلا تاسو ته هیله لري، څه پلانونه لري خپل په ژوند کې، څه اټکل د ځان لپاره لري د یو داسې فضا کې چې پاغه کې سولې، پاغه کې نامنې او جګړې نه، پاغه کې تاوتریخوالی نه، څه پلانونه لري خپل شخصي؟
بله زما امید دا دی، زما هیله دا ده چې دلته په هیواد کې دننه څه په څه کور په کور ولسوالۍ په ولسوالۍ ولایت په ولایت صلح وي، امن وي، کسی وي، چرچی وي، هر څوک خوشاله وي. زه په خپل ذات کې سوله خوښه انسان یم او په خپل ځات کې تلاش کوم چې له هر ممکن لاري چې زما په وس کې وي په معیار برابر وي او دغه ټولنې د صلح په تامین کې نقش لري. زه خپل نهایي کوشش کوم چې هغه لار کې کار وکړم. زما راتلونکي اهداف د بریالۍ سولې، د یو باثباته سولې په هیواد کې دادی چې زه به خپل عزت لري تر ډاکټر رسوم، زه به د خپل وطن او د خپل وطنوالو لپاره داسې خدمتونه کوم، داسې چوپړتیاوي به کوم چې هغه تاریخ را باندې دلانت پر ځای شاباس وي، خرابانی وي، او په ورته وخت کې د صلح لپاره به په عامه پوهاوي باندې کار کوم، په ذهنیتونو به کار کوم، ذهنیتونه به د تیاروم چې صلح په ژوند کې له هر څه ډېره مهمه ده. دا څه نعمت ده چې الله تعالی په قرآن کریم کې د هغه پاک او خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حادثو کې صحابه او د خپل ژوند په کیسو تجربو کې موږ ته راښودل چې یوازینی څه چې انسان پرې سکون ترلاسه کوي هغه صلح ده او د جګړې نه ډېر واټن اخیستل دي. نو زما شخصي ژوند هم دا دی چې زه به تر وروستي تلاش کوم چې د صلح تامین او د ملي ګټو لپاره کار وکړم.
بله، مننه کوم. ساحل صاحب، تاسو ته براسو، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ په یو داسې فضا کې چې هلته امن وي، هلته تاوتریخوالی نه وي او یو هیڅ ډول ستونزه نه وي، سوله؟ تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ؟ تاسو څه اهداف لرئ په شخصي ژوندانه کې؟
زما ساحل کوم هیله امید چې دی هغه که چېرته جنګ و جګړه ودرول شي، سوله وشي، ارزښتونه مسجدونه ممبرونه او ټولنیز بنسټونه به ټول محترم شي او ټول خلک به په خوښ او سولهیي د فضا کې ژوند وکړي. له دې ورهخوا هغه کوم مصارف چې اوس مهال په جنګ او جګړه کې په مصرف رسېږي او هغه چې دی د ناامنۍ په دفاع کې په مصرف رسېږي، هغه راواخیستل شي، په اقتصادي فرصتونو او پروژو کې چې دی د هغې په ایجاد کې په مصرف باندې ورسول شي، نو دا چاره به په ټوله کې یو مؤثره چاره وي او همدارنګه د ټولنیزې او پټې بېکارۍ مخه به ونیول شي. همدارنګه علمي ډګر، علمي ځایونه او مراکز به له انتحار او انفجار څخه امن کېږي او افغان نسلونه په ارامۍ او سکون سره خپل زده کړو ته ادامه ورکوي.
صاحب صاحب، بخښنه غواړم، ستاسې خبره قطع کوم. زه فقط غواړم یعنی دا خو یو عمومیات دی، په شخصي برخه کې ځانګړی ډول چې تاسې ته په تاسو پورې تړاو لري. مثلا زه د مثال په ډول وایم چې په لویدیځ کې داسې یو دود دی چې د نوي کال لپاره یوه هیله ټاکي هر ځوان ځان لپاره، هر ټولنه بیل او بیا هر ځوان ځان ته جلا یو هیله ټاکي، یو هدف ټاکي چې دغه کار به په دې کال کې کوم. مثلا تحصیل نیمګړی پاتې، دا به پوره کوم، یا به کور رانیسم، یا به هر بل هدف چې تاسو د ځوان په صفت کراسو، تاسو د شخصي ژوندانه ته چې تاسو څه هیله لري چې په دغه راتلونکي کال کې به یې پوره کړئ؟
په شخصي ژوندانه کې خو چې دی اوس مهال زما د لیسانس دوره ده، تقریبا راتلونکي جدي چې دی زما د لیسانس دوره بشپړېږي، نو راتلونکي کال ته زه دا واضله امید لرم تر څو راتلونکي کال کې خپل د لیسانس دوره بشپړه کړم، همدارنګه په انګلیسي ژبه باندې بشپړ تسلط پیدا کړم. او دا ټول په هغه وخت کېږي چې کله امن وي، سوله وي، او همدارنګه په اوس وخت کې چې دی دغه د کرونا موجودیت او خطر چې دی له منځه یوړل شي. نو زه دغه ډول یو پلان لرم چې خپل لیسانس بشپړ کړم او خپل ټولنې ته چدی په مناسب وړ وخت کې چدی خدمت وکړم.
بله، مننه کوم. میرمن فروزان رسولی، ستاسو نه هم غواړم چې ورته پوښتنه مو پوښتنه او مطرح کړم چې تاسو په داسې یو کال کې چې هیلې ورته ستاسو چې ان شاء الله سوله به راځي او فضا به امن کیږي، تاسو څه پلانونه پروګرامونه لري د خپل شخصي ژوندانه لپاره چې کومه برخه کې به پرمختګونه ته لا واده ورکوي یا پرختیا ورکوي؟
انسان زما په نظر د همدې لپاره دی چې تر څو ژوندۍ او اقلن خپل کوششونه او خپل ژوند کې پرمختګ ته باید ادامه ورکو او د نورو ځوانانو لپاره یو سمبول وسو. موږ متاسفانه خپل په مملکتو کې مثبت سمبولونه او هغه خلک چې د هغې ترشات لو سره زموږ وطن کې پرمختګ راځي، هغه څه مثالونه ډیر کم لرو. متاسفانه ډیر غلط مثالونه لرو چې هغه باندې موږ افتخار هم کوو. نو زه واقعا غواړم د هغه مثالو څخه وسم. ما ماسټری پورې خپل لوستل زده کړې مې کړې ده او غواړم چې پی ایچ ډی ته ادامه ورکړم. مثلا د زده کړې د لحاظ، مثلا د کار د لحاظ، غواړم د نورو ځوانانو انجنونو لپاره یو مثال وسم چې هغوی خپل کار ته، خپل زده کړې ته همداسې ادامه ورکړي او نه یوازې موږ د خپل ځان لپاره د وطن کې ژوند دکړو، بلکې د نورو لپاره ژوند وکړو. دا خو د یو مسلمان په حیث موږ د ژوند هدف دی چې موږ یوازې باید خپل ځان، خپل فامیل او همیشه په ځان تمرکز ونه لرو، بلکې خپل وطن، خپل خلک، دغه ملي روحیه باید خلکو کې پیدا کړو، خصوصا په ځوانانو کې پیدا کړو چې دا فعلاً په افغانستان کې د هیڅ په برابر ده. نو زه دغه پلانونه لرم، ان شاء الله خپل پی ایچ ډی، خپل کار، وظیفه او د خلکو خدمت ته ادامه ورکم او وکولای سم که خپل فامیل هم ما تعقیب کړي، زما د پاره به غټه لاسته راوړنه یو دا چې نور ځوانان دي دا بلان لاشه سي. مننه
ډیره زیاته، مننه کوم. ان شاء الله چې ټول ځوانان خپل هیلو ته ورسیږي او تاسو د افغانستان د راتلون کې ځوانان لپاره یا د راتلون کې ټولنې لپاره بیلګې استه یو مشکله لرو چې ټول ځوانان خپل هیلو ته ورسیږي. خادم صاحب تاسو ترازم او دغه مسله در سره چیرم ځکه د خبرونی وخت مو تقریبا لږ پته دی پر دې باندې خبرې وکړي. تاسو هم خبر یاست چې میلادی کال تر ډیره په افغانستان کې نه منځل کیږي، دغه مسله مخصوصا د ځوانانو د پروګرامونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو کوم شیان له دې میلادی کال سره عیاروي؟ تاسو د پروګرامونو د اهدافو لړۍ څنګه پر مخ ځي؟ کوم شیان دي چې تاسو له دې میلادی کال سره عیاروي؟ آیا مهم دی فکر کوئ چې باید رسمن دا ولمنځل شي کنه؟
بله، د ستاسو په خپل کور کې څنګه به سر خلاص نشو کولی په لکه کې ستاسو په خپل مدار څه کو چې د نړیوالشتم کال کې به ځوانان کوم مسله ته لاس رسي ولري.
منظور مې دا و چې موږ په افغانستان کې تر ډیره د میلادي کال چې نوې کېږي دا نن منځو لکه نور هیوادونه چې المانزي طبعا خپل هغه پروګرامونه ورسره دی وکال نه بل کال ته بدلوو عیاروو د کال لاسترونې راشمیرو او بل کال ته خپل هدفونه وړاندې کوو ځان ته ټاکو. په افغانستان کې چې دغه نیټه رسما نه لمانځل کیږي، تاسو څنګه کوم خپل پروګرامونه کوم اهداف له دغه نیټې سره عیاروي د میلادي کال سره د میلادي نیټې سره؟
ډیر مننه. چې تا د اسلامي شریعتونو استنباط کوو نو درسته راځي موږ باید دا ورځ په افغانستان کې ونل مانځو ځکه دا اسلامي او سنتي ټولنه ده. دا یو دو ملخ د پلانونو او د اهدافو دی په لوي کې د افغانستان د ځوانانو مونیت باید په دغه برخه کې ډیر تلاش وکړي. دوی باید د مهال استراتیژي جوړ کړي، د ځوانانو پارلمان هر ولایت کې د ځوانانو فدراسیونه، د ځوانانو سرانګوي، د متخصصو ځوانانو لپاره د تعدیز او د ځوانانو روغتیایي مشورتي مرکزونه جوړول. ګوري په لوی کې د نړۍ سره باید موازي حرکت وکړو. کله نور برخو کې مشکل لري نو امنیت د فساد د محدودیتو کې ول دا هر څه چې کله د فقېږي له صحنه وځي او بل اخر موږ څه او پاس خلک باندې کېږي په ځانګړي ډول ځوانان دوی باید خپل شفافي او دوی د شفافیت لپاره مهم نقش د ځوانانو مونیت لري. د افغانستان چې د هغه ورخه چې باید د سیاسي په هیله لرول لپاره د دې وروستیم کال سره موازي جوړه د سیاسي بحثونو درامستول لپاره دوی باید ځنې مسایل شي. تاسو وګورئ ته حکومتوالۍ ته ځوان نقش لپاره چې خبرې کیږي دا ډیر کمرنګ او پیچا نقش دی ځکه چې دوی تاسو د ټولنې د دې وادي وقاشه په سره کتل کیږي. دا چې حال چې د دې فعالیتونه ټولنې ته هر څه ډیر ګټور او مهم دي ځکه ځوانان چې د افغانستان په پنځه کلن تاریخ کې تاریخ او فرهنګ په دواړو کې مهم نقش لري. زما هدف دا دی چې وشتم کال چې کوم استراتیجی وي چې د 300 کال تر 100 کال پورې عمر وي د ځوان لپاره باید ډیر مشخص او ډیر واضح استراتیجی جوړ شي. تاسو وګورئ ښه ډیر مهمه دا ده چې د ځوانانو بیکاری د سرطان د ناروغۍ سره تشبیه شوې ده چې وایي د ټولنې په ټولو برخو باندې ناګور اغیز کوي. له همدې امله احتیاط، جنگ، فساد، جرائم همدا رامنځته کیږي. لوی تاوان چې موږ کوو هغه د ځوانانو ته نه پاملرنه غواره چې دوی د مافیا په لاس کې ورزيږي، دوی د ترورستي ډلو په لاس کې ورزيږي، دوی ناوړه استفاده کوي، دوی د دولتونو باندې کار کوي او بل اخره د ټولنې ته د یو ډېر بدرنګ شکل په څیر وړاندې کیږي. په کار همدا ده چې اوس وخت د ځوانانو د حاصل الهام بخون کیږي. دوی د خپل تجربه پرانا کی د خپل حاصل پرانا کی د وطن لپاره ډیر ښه نسخه لري. بله، که تاسو د افغانستان زو رسې خبره کوم به تاسو ممکن نور به وته افغانستان ځوانان د ځمکې پر مخ د سرزمین کې دویم خلک ډیر ځوانان لري. د هیواد په نړۍ په کچه ځینو هیواد هغه هیواد دي چې د ځوان برخه په ډیره ده. نو کله چې دې برخه ته پام کیږي دا پرته له شکه د حکومت او د مخالفو خواو په ناغېړۍ څه
څه غفلت منه دلالت کوي. بله، مننه کوم راځو میرمن فروزان رسولی ته. میرمن رسولی، ما مخکې هم دا پوښتنه د خادم صاحب څخه مطرح کړه چې د میلادي کال د بدلېدو دغه نیټه ده چې په افغانستان کې تر ډېره پورې نن منځل کیږي، او خادم صاحب دا یو موضوع مطرح کړه چې باید له نړۍ سره موازي حرکت وکړو او دا غنیټې دي چې مثلا د تیر کال لاسته راوړنې ارزول کیږي او بل کال ته اهداف پلانیږي او پروګرامونه جوړیږي چې څه باید وسې څه ونسي. تاسو فکر کوئ چې همدغه په افغانستان کې چې دا نیټه اوس رسمه نه منځل کیږي څومره مهم دی، څومره زموږ پر کارونو باندې اغیز کولای شي؟ آیا فکر کوئ تاسو هم همداسې فکر کوئ چې لنډی سره کوم وازی حرکت وکړو شته که خپل پروګرام باندې مخته لاړ شو؟ څومره مهم دی تاسو لپاره؟
سل پسلو کې مهمه ده کله چې موږ د دنیا حرکتونه زموږ په ژوندانه باندې زموږ د مملکت په کارونو باندې چارو باندې تاثیرات لري خپل، نو که موږ د غیر خسترګي پټو او بیا هم هغه د چا په خبره خپل پلار روان یو څه چې موږ فکر کوو دا بیا هغه منفي تاثیرات او ځواب څوک ورکوي بیا دی، نو مهمه ده چې موږ د نړۍ سره څنګ په څنګ لاړ شو، دا نه وایو چې خپل څه لرو هغه د لاسه ورکو، نه، څه چې خپل مو دي هغه هم تر څنګ ځان سره کشو او څه چې د دنیا دي هغو سره هم احترام او توجه انسان ورته وکړي، متوجه باید ورته وسي. نو ډېر داسې مسلمان مملکتونه دي مثلا د خارجي مملکتو کې جمعه او شنبه رخصت ده، ولې افغانستان کې موږ مثلا جمعه ده او یا پین شنبه یا شنبه هغه رقم. خو داسې ډېر مسلمان مملکتونه دي مثلا د پاکستان که یو مثال واخلو هغوی دي او نور مملکتونه دي چې مسلمانان دي ولې هغوی خپل هغه رخصت یعنی د نور مملکتو او هغه دوستان او ملګري چې دي نور همسایګان د هغوی مطابق خپل کارونه او شیانو د سم پرمختګ لپاره هغوی هم خپل رخصتي مثلا د شنبه او د جمعه په ورځ ټاکلې ده. نور مملکتونه هم داسې لرو، نو دا په دې معنی نه ده چې خدای نه خواسته کم کفر کوو، دا خالي انسانان خپل وضعیت ته کتو سره خپل فائدې ته کتو سره خپل د خلکو ملي فائدو ته کتو سره هغوی خپل پرېکړې نیسي. نو زما په نظر اوس موږ نه وایو چې موږ باید یو محفل دې د پاره ونیسو چې نوی کال شروع سو، هغه کارونه نه، خو اقلا نه خپل کارونه منظم کول، پلانول او آماده کول ځان ورته دا مهمه ده. د دې څخه که څوک سترګې پټوي نو دا به لدی چې هغه خپل ځان ته بازی ورکوي او دوکا ورکوي د کې بل هیڅ خیر نشته.
بله مننه کوم ساحل صاحب، ته راسو ساحل صاحب، تاسو نو هم که همدا ډول پښتنه مطرح کوم میرمن رسولي د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه، لازم غواړم چې ویم په تاجکستان کې د بیلګې په ډول ساش کال لومړی ځل دی چې د دې کال یادول پکې بند شوي دي، حکومت دخوا دا بند کړی دی، دا چې دلیل یې څه دی؟ هغه بیله خبره ده، د دوی خپل هدی ماته ځوانانو ماشومانو په دې اړه کمپاینونه هم کړي دي چې دا په یو ډول د دوی د کلتور یا کومو مراسمو لپاره چې تیرو کلونو کې درلوده دوی وایي چې له دوی سره هغوی عادت شوي و، اوس یو بدلون راځي. پکې په افغانستان کې د دې نیټې دغه لمانځل یا نن لمانځل تاسو ته څنګه برېشي؟
زما په نظر چې دا په افغانستان کې باید افغان ادبه چې د خپل قانون کندغه چې دی د هغې باید تابع اوسي. افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی دلته چې هغه کوم کال کېږي هغه هجري شمسي دی نه میلادي کال، خو که بل اړخ یې واخلو د نړیوالو سره په تقابل کې مونږ باید موازي حرکت وکړو. هغه کوم کارونه کومې چارې چې مونږ ته سپارل شوي دي هغه باید په ښه ډول باندې په دغه کال کې پلان کړو، خو د افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی د میلادي کال لمانځل او همدارنګه دغه اسلامي اړخ یې که راواخلي د هغې له اړخه چې دی د دې لمانځل کومه دیني سبغه نه لري.
بله هدف یوازې د کارونو د اهدافو په ارزونه او د بل کار لپاره د پلانولو لپاره دی. تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده پر کارونو باندې اغیز کولای شي؟
ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د نړۍ سره د موازي حرکت لپاره موږ باید د میلادي کال کوم کارونه چې موږ ته سپارل شوي دي، کوم پالیسیانې چې موږ لرو او کوم اهداف چې لرو، هغه باید سم منظم او ترتیب کړو او په هماغه ډول باید مخته لاړ شو.
ډیره زیاته مننه کوم دوستانو. له خپلو میلمنو شغلی سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازي، د مدني او ټولنیز فعال رفیع الله ساحل او د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر فروزان رسولی، تاسو درو ورو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې پروګرام کې مو ونډه را سره وخت لاو خپل نظرونه مو وړاندیزونه خپل هیلی او اندیشنې مو را سره شریک کړې. کور مو ودان او د اوریدونکو څخه مننه کوم چې ټلیفون یې وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړ. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مالسا
غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غد تن کای مینې غد تن کای مینې نغ مراتا غیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی کینم غنن سوای را تا مخکی مخکی کینم شاری راتا سم شاری کبھی بھگئی شاری راتا سم شاری کبھی بھگئی شاری راتا سم شاری کبھی بھاگ خندہ گانی دی بھاگ خندہ گانی دی ولا رات خندی گی نہیں غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن